پېښور کې د شپې 11 بجې شوې د اردوونکو د مشال ریډیو په دې خبري غړای کې زه هارون با شادر ته سلامونه وایم. تاسو لپاره مو یو وار بیا د نن ورځې مهم خبرونه او پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه راوړي دي. دا خبرونه مو درته ماښام 6 بجې په ژوندۍ بڼه وړاندې کړې وه. دا وخت یې تکرار درورو. پیل یې له خبرونو. سرټکی د کورمه وتیزی وایي په پوځي عملیاتو کې د ملکیانو شاوخوا 1.5 کورونه ړنګ شوي دي. رند سواد په کابل تحصیل کې د امن کمیټې یو پخوانی غړی وژل شوی دی. د ترکیې په استنبول او نورو ښارونو کې نن پر 15 ورځ هم لوی احتجاجي مظاهرې روانې دي. خبرونو تفصیل د کورمه د وتیزو قبیلی خلک ادا کوي چې په پوځي عملیاتو کې د ملکیانو شاوخوا 1.5 کورونه ړنګ شوي دي. په داسې حال کې چې له جمعې ورځ راسي حکومت د کورمه په چارخیلو، اوچت، مندورایو، ډاټ کمر او بګن کې پوځي عملیات پیل کړي دي. یو ځایي مشر حاجی افضل خان بیګا مشالو ته وویل د پرشنونو په نامه پر دوی ظلم روان دي. انتظامی مشر معتصم بالله شاہ ویلی عملیاتو کې واضح وسلوال پنخه کیږي او دا چې هغه د کورمې د امنیت لپاره اړین دي. د خیبر پختونخوا حکومت په کورمې کې د عملیاتو پریکړه تر هغه وروسته وکړه چې د فبروري پر 18 په مندورایو کې پاړچینار ته پر مال وړونکو ګاډو بریدونه وشول. د دې پوځي عملیاتو پر ضد په کورمې او هم په پېښور کې احتجاجونه شوي دي او د درولو غوښتنه شوې ده. د خیبر پختونخوا د سواد په کابل تحصیل کې نن سهار د امن کمیټې او پخوانی غړی سکندر وژل شوی دی. د کابل ډي اس پي امجد علي مشال ته وویل چې د کالا کلی د کوسچه مسیدونکو سکندر ناپیژند وسلوال وژلی دی او دا چې دوی د پیښې مقدمه درج کړې ده. پولیسو د سکندر د کورنۍ په حواله ویلي چې دا غل له هیڅ سره ذاتی دښمنی نه و. د نوموړي د وژنې ذمہواري تر دې دمه چا منلې نه ده. د په داسې حال کې چې د سواد د بیلابیلو سیمو خلکو پر استایو کې د نامنای پیښو پر ضد پراخې احتجاجي مظاهرې کړي او حکومت یې د امنیت د ټینګښت غوښتنه کړې ده. حکومت او پوځ ویلي چې د وسلوالو پر ضد یې هدفي عملیات روان دي. افغانستان او پاکستان د سوداګرو اتحادیو ویلي چې د تورخم لارې بندېدو له وجې د سیمې تجارانو ته لوی مالي توازن اوښتی دي. په پېښور کې د افغان تاجرانو د اتحادیې مشر سید نقیب باچا پرون له مشاورینو سره په خبرو کې د شوي تاوان تخمینه 1500 میلیون ډالر وښوده او د دواړو هیوادونو له شوراکو وغوښتل چې تر دا منځ تجارت د خپلو سیاسي اختلافاتو قرباني نه کړي. د پاکستان او افغانستان چارواکو د سوداګرو اتحادیو د څرګندونو په اړه څرګندې ویلي تورخم دروازه د فبروري پر 1 تړل شوې او د مارچ پر 2 بیرته خلاصه شوه. د پاکستان امنیتي چارواکو دروازې تړلو ګام په دې تور لګولو پورته کړو چې ګواکې افغان طالبانو د ډیورنډ کرښې اپلو په ممنوع ځایونو کې پوستې جوړولې خو طالبانو د پاکستان هغه تور رد هغه تور او د دروازې بندولو اقدام بې جوازه بللي ول. تاسو مشال رډیو ته غوږی. اروپایي ټولنې یو وار بیا په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د دوامدار بندیز ته ژور اندېښنه ښوولې او له طالبانو غوښتي چې هغه بندیز سمدستي لرې کړي. د اروپایي ټولنې پلاوی پرون پر خپله ایکس پاڼه د زده کړه د ټولو لپاره له هشټیګ سره ویلي چې دا ټولنه د افغان نجونو زده کړو د حق ملاتړ کوي. د اروپایي ټولنې وفد د نجونو زده کړې د افغانستان د اوږدمهاله ثبات او خوشحالۍ لپاره اړینې بدلې دي. په ورته وخت کې د برتانیا شارزافیر رابرټ ډیکسن هم پر خپله ایکس پاڼه لیکلي په افغانستان کې د یو بل ښوونیز کال له پیل سره 400,000 نورې نجونې له زده کړو بې برخې کیږي چې ټول شمېر یې 2.2 میلیونه ته رسېږي. دا د دوی او د افغانستان لپاره د په وینا چې یو ستر ناورین دی. د طالبانو حکومت د دې څرګندو په غبرګون کې څه نه دي ویلي خو تر دې وړاندې ټینګار کړی دی چې د نجونو د زده کړو لپاره مناسب چاپېریال جوړوي. البته دا یې نه دي ویلي چې په تېرو څو باندې 3 کلونو کې په دې برخه کې څومره پرمختګ کړی دی. او د ترکیې په استنبول او نورو ښارونو کې لسګونه زره کسانو په پرله پسې 15 ورځ هم په خپلو احتجاجونو کې د استنبول د ښاروال اکرم امام اوغلو د خوشي کولو غوښتنه وکړه. اوغلو د ولسمشر رجب طیب اردغان مهم سیاسي سیال دی او په درغلیو تر تورنی دور وروسته نیول شوی دی. پولیسو پرون پر احتجاجانو وخت کې بهونکې ګیس او دربړ ګولې وکارولې او تیزی اوبې ورباندې وپاشلې. مظاهرچیانو په لاسونو کې د ترکیې بیرغونه او د مخالفو ډلو بینرونه نیولي ول. د پولیسو او احتجاج کوونکو ترمنځ د نښتو راپورټونه هم خپاره شوي دي. ټاکل شوی و چې اکرم امام اوغلو د مارچ پر 1 د ترکی راتلونکو ولسمشرزو انتخاباتو ته د مخالف ریپبلیکن پیپلز پارټی د کاندید په توګه مخترا شي. هغه انتخابات به په 2023 زیږدیز کال کې کیږي. خو د ترکی حکومت د مارچ په 19 د 45 کلن امام اوغلو په شمول لسګونه نور کسان ونیول چې پکې سیاسیون، خبریالان او سوداګر شامل دي. پر دوی د درغلیو تورونه دي. اوغلو پر د لګول شوي تورونه رد کړي دي. د مشال رادیو د خبرونو پای. مشال ریډیو ته غوږی رودونکو پروانه خبرونه کې پر دې یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. د کورمې وتیزی وایي په هلته پروانو پوځي عملیاتو کې د عامو خلکو کورونا او دوکانونه ویجاړ شوي دي.
بګن کې کورونا یې سوځولې دي 150 زیات او څه تقریبا لاس د قانون مکمل ډیمیج کړی. هغه ته بمونه خودلې وو.
په پیښور کې د افغان سوداګرو د یو اتحادیې مشر وایي د تورخم دروازې تړل کېده دوی ته لوی مالی توازن اړولې دي.
څومره نقصانات شوی هغه د 500 ملیون ډالر نه بره دی. ټول نقصانات ټول زما تاجر برادری ته رسي. دا د غلطه پالیسیانو د وجې نه.
او د میرلی جرګې مشر ویلي له انتظامی سره خبرې کامیابی شوې دي او انټرنیټ به بیرته بحال شي. د کورمې د وتیزو په ویلا بیلو سیمو کې پیل شوي پوځي عملیات لا هم روان دي. ځایي ولس دعوه کوي چې د اتوار ورځې په هغو کې تر 1.5 زیات کورونه او دوکانونه لنګ شوي. 1.5 کورونه او 10 شاوخوا دوکانونه لنګ شوي چې په خبره زیاتره د عامو خلکو دي. د وتیزو مشرانو پر دې ژور خفګان ښوولی او ویلي چې کورونه پر دې شرط پرېښول چې د عملیات پر مهال به بعد هغوی خیال ساتل کیږي. بلخوا چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونه هغه کورونه ورانوي چې وسلوالو پکې پناه اغېستې وي. تفصیل طارق اورگزی را کوي.
په کورما کې د پوځي عملیاتو پر وخت د عام خلکو کورونه او نور یو شمېر ودانې پړنګېدلو. د وتیزو قبیلې مشرانو د خپګان اظهار خودلې او ویلي چې پر سیمه روان عملیات د ورنکارو پر ځای د دوی لمنځه وړلو لپاره شروع شوي. د بګن خالد رحمان مشال لوډیو ته په 23 مارچ ویلي لسیمې په دغه شرایطو وتلي ول چې د عملیاتو پر وخت کورونه به نه لنګولې کیږي. خو د هغه لوس خیالونه ساتل شو.
موږ سره دا شی تواده کړی شو چې د دې کې به سرچ اپریشن وکړي. فوج اف سی او پولیس د مشترکه اپریشن کوي. په دې کې چادر تر دیوالی په تقدس خیال وساتای شي. دې کې مو پرا پرا تاون د تنظیم سره وکړو. خو بدقسمتی سره نن سه دغو کوم کورونا دو ته مطلب وو سه دغو کوم نمونه بلاسټنګ وکړو. کوم نمونه د کورونا یې وورځولو. هغه سره بېګونو خلک کورونا هغه هم ختم شو مسمار شو.
په کورما کې د جمعې پر ورځ حکومت چارخېلو وچت منډوري او ډاټ کمر او بګن پر سیمو پوځي عملیات شروع کړي دي. که څه هم دوه ورځې د عملیاتو شدت کمزورې وو خو د اتوار پر ورځ یو شمېر ودانې په بمونو الوزولو. د امنیتي ځواکونو لخوا سخته کاروایی هغلتا تر نظر لاندې راغلی دا. د مندوریو کوسر علم او رگزی مشال لوډیو ته په 23 مارچ ویلي په یو ورځ کې د بګن پر سیمه تر 150 زیات کورونا ړنګ کړی شوي چې ډېرې د عام خلکو دي.
په بګن کې 30+ کورونا یې سوځولې دي 150 زیات او څه تقریبا لاس د قانون مکمل ډیمیج کړی. هغه ته بمونه خودلې وو. څه نور نقصانونه یې کړي دي. تو سپاتې د څه پدې کې یو جماعت هم شهید شوه. دا جماعت کې ماشومان وو. هلته هغو سبق مبق ته راتللو نو هغه هم پکې زخمیان شوي دي.
په کورما کې د وتیزو پر یادو سیمو د پوځي عملیاتو فیصله تر هغې اخیستل شوې چې هغلته پر 18 فروری لاټل سیمې د پړچنار په لور روان د مال لیږدونکو گاړو قافله تر وسلوال برید لاندې راغلی. په هغه برید کې سخت مالی او ځاني تاوانونه اوړېدلې ول. ځایي مشر حاجی افضل خان او اورگزی مشال لوډیو ته وایي په لنډو وختو کې دا دریم اپریشن دی چې حکومت یې ور باندې کوي.
بازارونه چې سودا قانون سی او تقریبا 4-500 کرون سی او مال مویش یارته تباو هغه نه پاسې مونږ یو ته سرچ پریشان وشو. بیا دوباره وشو دا دریم گزارته سنټایزیشن په نامې مونږ کورو کې بارود استعمال شو. د روزه د دروښته مظلوم سره وشو. چې مونږ سره ظلم شو چا مونږ ته الغار کړه هغه خلک لیام ګرځي نو اف ای آر پښتا دی او نه نیسی.
بلخوا په دغړه د پاکستان پوز او ملشی زوګ دریز مخې ته نه درغله. خو په کوزه کورما کې د پولیسو چارواکو ویلي چې په سیمه کې شروع شوي پوځي عملیات د خلکو پر ضد نه دي، بلکې هغه ورانکاري له منځه وړل غواړي چې ټوله منطقه یې د بدامنې سره مخامخ کړي. چارواکي وایي په سیمه کې د عملیاتو پر وخت هغه کورونه ورانوي چې د وسلوالو ټیکانې دي او یا ورته پکې پناه ملاویږي. د پولیسو چارواکي دا هم وایي څوک هم د سیمې امن خرابوي، حکومت د هغه کس او یا ډلې خلاف بغیر له تفریقه کاروایی په عمل کې راولي. تارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
د پاکستان افغانستان د سوداګرو اتحادی وایي پرستو کې ترخم دروازې تل کې دول وجه د دوړو هیوادونو ترمنځ تجارت تلویا ضربه رسیدلې ده. د دې ټولو مشرانو المشار له سره په خبرو کې وختنه کړې چې دوړو خیزا تجارت باید د سیاسي اختلافاتو قرباني نشي. د لاغه رسته چې ترخم دروازه له شاو خویوي میاشتې تر بندېدو وروسته یو وار بیا پرانستل شوې ده. پاکستاني امنیتي ځواکونو هغه دروازه په دې تور تړلې وه چې ګواکې افغان طالبانو ډیورنډ کرښې ته نږدې په ممنوع ځایونو کې پوستې جوړولې. طالب چارواکو برعکس پاکستان تورن کړی و چې دروازه بې جوازه تړلې وه او خلکو ته ستونزې جوړې کړې وې. تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا او د افغانستان سوداګر وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تورخم دروازه روان تجارت دی د سیاسي اختلافاتو نه لری وساتلی شي، ځکه چې د دې لری د بندیز په وجه د دواړو خواو په زرګونو سوداګر متاثر کیږي. په دغه اړه د متحده افغان تاجر اتحاد مشر سید نقیب باچا مشال ریډیو ته وویل
چې څومره نقصانات شوی هغه د $1,500 نه بره دی. دغه پوه شو له نقصانات ټول زما تاجر برادری ته رسیږي. دا د غلطه پالیسیانو د وجې نه. زه د دواړو حکومتونو نه دا هیله کوم چې باید تاجران د سیاست نه لرې وساتل شي. بارډر باید په سیاست کې استعمال نه شي. تاجران چې دي ټول کنفیوز دي، ټول په ذهني دباو باندې مبتلا شوي دي، بیمارانی ټول یو سر نه پدی. بارها بارها د دې چې کله خپل حکومتونو مېز کې اختلافات راشي د موږ د بارډر بندې کی، چې بارډر بند کی بیا زمنګ د تجارانو په لکونو په کورونو رکو تا وي تاون لري.
په پیښور کې صنعتکار او د پاکستان او افغانستان د تاجرانو د شریکی خونی په خوانی مشر زید الله شینواری وایي د یوې ورځې لپاره چې تورخم دروازه تړلې کیږي نو د دواړو خواو تجارت ته د سلورو میلیونه ډالرونه زیات تاوان رسی.
چې ته په وړه وړه خبره باندې بارډر باندې او پاغه باندې سلوخ لکه ډالر روزانه تجارتي دوه طرفه کنه، نو بس دا خو بیا د خپل ملک اکانومي یا د خپل کاروباري خلکو تا ته هیڅ فرق نه پریوزي، یا فارن اکسچینج دې بس بیا نه دی په کار کنه. زه تا ته اوسو وایم دا خو بالکل زموږ انډستری او ټریډ چې دی د دې خو انحصار چې دی کنه 90% چې دی 90% دا په افغانستان مارکیټ باندې، نو بس هغه مارکیټ چې زموږ لاس نه وځي نو بیا خو زموږ سره په لاس کې نور هیڅ هم نشته. داسې تجارت خو چې دی په ریګولر سپلای باندې چلیږي. هیڅ څوک داسې ځای نه تجارت نه کوي چې هلته نه تا ته دا پته نه وي چې دا مال به ماته په څومره ټایم کې را رسي.
یاد دی وی چې په دې وروستیو کې د فروری په 28مه د تورخم لاره د پاکستان چارواکو په دې وجه تړلې و چې د دوی په وینا طالبانو تورخم دروازې ته نږدې په ممنوع سیمو کې چک پوسټونه جوړول، خو طالب چارواکو دریز لرلو چې په خپل خاوره کې تاسیسات جوړول. د هغې وروسته بیا د دواړو خواوو ترمنځ د مذاکراتو وروسته د مارچ په 19مه نیټه تورخم دروازه د مال وړونکو ګاډو د تګ راتګ لپاره بیا پرانیستل شوه. په پیښور کې د سرت چیمبر اف کامرس اینڈ انډستریز مشر فضل مقیم خان وایي چې کله د تورخم لاره تړلې کیږي نو په دې کې نه یوازې د خیبر پښتونخوا او د افغانستان ترانسپورټران او تاجران متاثر کیږي، بلکې د پنجاب کارخانه دارو ته هم په دې کې زیان رسی، ځکه چې په دې لاره د پنجاب د صنعتکارانو مالونه هم افغانستان او د منځنی اسیا هیوادونو ته رسی.
مونږه روز روز کې دا خبره خپل وزیر اعظم صاحب ته مخړه چې خدا را د افغانستان بارډر کلاو کوي. دین علاوه مونږه مختلف خلکو سره هم خبرې وکړلې. دا تش مده کاروبار نه دی، کمالته نه مریضان دلته زی راځي، کم نور خلکو خپل خپلوان زی راځي. څومره د پښتنو نقصان دی، دینه دوه چنده درې چنده نقصان د پنجاب ور د سند کارخانه دارو.
په پاکستان کې چارواکو د سوداګرو د دې اندېښنو او غوښتنو په ردیعمل کې سندي ویلي، خود افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي صادق خان د مارچ په درشتمه په کابل کې د پاکستان په سفارتخانه کې یوې دستوري ته په وینا کې ویلي دي چې پاکستان د افغانستان سره اقتصادي همکاري خکولو ته جمن دی.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ام اي اس اچ اي اي ال آر اي ڈی آئی او ولیکي.
مشال ریډیو اوریدونکو د مرلي جرګې د جرګې مشران وايي له ضلعي انتظامی سره مذاکرات کامیاب شوي او تړل شوی انټرنیټ به لرن څخه بیرته بحال شي. د شمالی وزستان نظامی په دی ویلو 13 ونه انټرنیټ تړل او چې ګواکې دا غزلې اوسیدونکو یې په غیر قانوني لارو کاروي. خود امیر علی د جرګې مشر مولانا بیت الله ویلي له انتظامی سره خبرې کامیابی شوې دي او د یو لړ قانوني لارو چارو تر عمل کېدو وروسته به انټرنیټ لرن څخه بیرته کار پیل کړي. تفصیل عمر وزیر راکوي.
میر علی کې د جرګې مشران وایي چې ځلی انتظامی سره مذاکرات کامیاب شوي، دغلتا تړل شوی انټرنیټ به د نن نه به حل کړي. شمالی وزیرستان کې ځلې انتظامی 13 ونه انټرنیټ کنیکشن تړلې وو چې د مرستیال کمشنر محمد یوسف کریم په وینا ملک د نېشنل الیکشن پلان ونډو تر مخه د غیر قانوني انټرنیټ کارولو زیات کاروایی پیل شوه. شمالی وزیرستان کې 3G 4G انټرنیټ سہولت لا نشتا او یوازې ډی ایس ایل لاین انټرنیټ کارولې شي چې ځای خلکو بیا د مخصوص ماشين انټینا په ذریعہ د میرعلی میرام شاه شاریونه خپل سیمو ته منتقل کړي. دا انتظامی چارواکی وای چې دا ټینډا یعنی مخصوص ماشين انټینا کارول غیر قانوني دي. یوازې هر کس د خپل نام او رجستریشن تصدیق سره انټرنیټ لاینا خسته شي. د جرګې مشر مولانا بیت الله جرګه کې وویل چې انتظامی ورسره منلي د نن به انټرنیټ بحال شي، خو نور چې کم قانوني لوازمات دي هغه پوره کول لازم دي.
البتہ ٹینڈ کی سائے کریا دو چھ ٹینڈ اجازت نشتا کی میں دئی قانونی پروسیس دا سیرا پہ شمالی وزیرستان دے قرانہ دا دے ٹول کے پیکیو دے پاکستان دے پورا کا دوندا چھ پنیرا زلے چھ کیم پروسیس قانونی وی آے پمیش بندیا وی.
د شمالی وزیرستان مرستیال کمشنر محمد یوسف کریم مشال ریڈیو تا وویل چې انټرنیټ غیر قانوني سرگرمو لپاره کارولو د مخنیوي لپاره هر کس چې لاین اخلي پوره تصدیق عمل او قانوني لوازمات به پوره کوي. د پولیس استخباراتي ادارو او متعلقه ادارې نه تصدیق پس هر کس د خپل نوم د اندراج پس به انټرنیټ کنیکشن اخلي چې دغه شان د غیر قانوني سرگرمو لپاره و نه کارول شي. ځایي خلک وایي چې حکومت که د ملک نورو برخو په سیر دغلته هم 3G 4G انټرنیټ اجازه وکړي نو د کډونو به خلاص شي او دوی به هم وکولی شي چې د انټرنیټ څخه په اسانه استفاده وکړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د بلوچ یکجهتی کمیټې له اعلان سره سم پرون هم د بلوچستان په بیلابیلو ښارونو کې هړتالونه او احتجاجي مظاهرې وشوې. دا ورسره لاغه ده چې د کوټه پولیسو د مارچ پر 28 د بلوچ یووالی یکجهتی کمیټې مشره ډاکټره مهرنګ بلوچ او د هغې یو شمېر ملګري له یو احتجاجي پرلته گرفتار کړل. بلخوا د بلوچستان حکومت بیان رسنیو ته په لیکلي بیان کې پر کمیټې تور پورې کړی چې غړو پر پولیسو حملې کړي او یو شمېر ټپي کړي دي. خو کمیټه دا نه مني او وایي چې د خپلو نیول شو ملګرو د خوشي کولو لپاره سوله ییز احتجاج کوي. تفصیل له کراچۍ نه نیاز لري راکوي.
دا بلوچستان په تربت، نوشکی، اواران، قلات، خوزدار، حب او نور سیمو کې کاروباري مرکزونه بند او مظاهره چانو احتجاجي پرلتونه وهلي. د بلوچ یووالي کمیټې مرستیال مشر عبدالوهاب بلوچ د مارچ په 13مه مشال لیډیو ته وویل
آج بلوچستان مې مختلف شهرو مې ډاکټر مارنګ
دی وینند. بلوچستان په ویالا بیلو خارونو کې د ډاکټر مارنګ بلوچ د نیولو په ضد احتجاجونه شوي. عام ولس په خپل دوکانونه او کاروبار تړلې وو. هم په دې حال کې سړکونه بند دی. مارنګ بلوچ او د نورو نیولې شوو کسانو په اړه تر اوسه موږ ته هیڅ معلومات نشته چې هغوی کوم ځای او په کوم حال کې دي. نو تر هغې به احتجاجونه روان وي تر څو چې ډاکټر مارنګ بلوچ او نور ملګري را خوشي شوي نه وي. دا کوټې ترڅنګ د بلوچستان په بلوچ میشته سیمو کې دا احتجاجونه او هرتال په داسې حال کې پیل شوی دی چې د مارچ په 2مه د کوټې پولیسو سهار وختي د بلوچ یووالي کمیټې مشر ډاکټر مارنګ بلوچ او یو شمېر نور کسان هغه مهال ونیول کله چې هغوی د کوټې سریاب سړک باندې د دوه مړو له جستونو سره احتجاجي پرلت وهلې وو. بلوچ یک جهتی کمیټې هغه مهال ویلي وو چې پولیسو او ریاستی ادارو د دوی پر ضد له زوره کار اخیستی. په مظاهره چانو یې ډزې او شلینګ کړې او مارنګ بلوچ او یو شمېر خزینه او نارینه یې نیولې دي. همداراز پولیسو مړی هم له ځان سره وړي دي. دا مړی د هغه کسانو وو چې د مارچ په 23مه په کوټه کې د بلوچ یک جهتی کمیټې د احتجاج په مهال د پولیسو او مظاهره چانو ترمنځ انختې په مهال وجلې شوي وو. خو د کوټې کمشنر محمد حمزه شفقت لخوا د مارچ په 23مه خپور شوي بیان کې بیا هغه دا تورونه رد کړي او داوای کړي چې د بلوچ والی کمیټې له مشرانو سره موجود وسلوالو په ډزو دا کسان وجلې شوي دي. بلخوا که څه هم په کوټه ښار کې د مارچ په 23مه د شپې ناوخته د بلوچ یک دهتی کمیټې احتجاج پای ته رسیدو سره د ښار ځنې لارې پرانستل شوي او مارکیټونه خلاص شوي دي. خو د بلوچستان په مستونګ، قلات، خاران، چاغي، پنجګور، تربت، خوزدار، حب او نورو ښارونو کې لا هم احتجاجونه دوام لري. بلخوا په بلوچستان کې د خراب امنیتي حالاتو، احتجاجونو، سړکونو د بندیز لامل عام ولس، مسافر او ترانسپورټران له سختو ستونزو سره مخ شوي دي. په کراچۍ کې میشت د ژوب اوسیدونکو صدیق آغا په دې اړه مشال لیډیو سره په خبرو کې ویلي
دی بجای له دې چې ولس ته سکورټي ورکړي، دی بجای له دې چې ولس ته ماحول ورکړي، ولس ته پرسکونه ژوند ورکړي، دی ولس لارې تړي. ولس ډېر په تکلیف دی، ډېر په مشکل دی. د بسونو لارې په مشکل کې دي، د ټرین بندیش دی، د تګ راتګ مشکلات دي. نو هغه بالکل
بلخوا د کراچۍ او کوټې ترمن د بسونو گاډو آل بلوچستان ترانسپورټ اتحادیه مشر حاجی حبیب الله بادیزی بیا مشال لیډیو سره په خبرو کې ویلي چې د بلوچستان پر لوی لارو د احتجاجونو له امله د دوی کاروبار ودرېدلی دی.
فروری 2025 سه تر دا اوسه ساعته پورې زموږ لارې شپږ سوه واره بندې شوي دي او په دا اوس کوم مارچ په میاشت کې چې دي په څلورویشت شپې کې شپږ اتیا واره دا زموږ لارې بندې شوي دي. هغه پر مختلف پوینټو باندې بندې شوي. یو نیم سل دوه سوه بسان به وتلو، د ورځې به سل بسان وتلو. اوس په ګرده شپه کې دوه بس هم نه وځي لارې بندې. کوم ارتال وسي چې هغه اسی ګنټې هم چلېدلی دي، هغه نوي ګنټې هم چلېدلی دي. یعنې څلور ورځې بسان کې ولاړې، څلور شپې څلور ورځې. او په دې باندې نه موږ ته صوبایي ګورنمنټ توجه راکړې ده، نه وفاقي ګورنمنټ توجه راکړې ده. ګیلاتې دا ټیم زموږ په سغو په زرو سره لیبر لګیا دی، هغه ور د مستري او د نورو په شکل کې دا ټوله بیروزګاره دي.
څه هم د بلوچستان حکومت د دې په غبرګون کې سندي ویلي. خو درې ورځې وړاندې د بلوچستان حکومت ویان شاهدرین رسنیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د بلوچ یو والی کمیټې د احتجاجونو په ترڅ کې لوی لارې بندې کړې دي چې د ولس لپاره دا لوی ستونزه ده او پولیس او ځلې انتظامیه به په دې قانونی اقدامات وکړي. بلخوا د بشري حقوقو تنظیمونو او بلوچ ملت پال غوندونو د مارنګ بلوچ او نورو بلوچستانو نیول غندلی او د هغوی د سمدستي خوشی کولو غوښتنه کړې ده. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل ساوت ایشا د مارچ په 13مه په خپل یو بیان کې ویلي چې د مارنګ بلوچ تر 18 ساعتو زیات وخت وشو خو له خپلو وکیلانو او کورنۍ سره د لیدلو اجازه ورته نه ده ورکړې شوې او دا د انساني حقونو ښکاره سرغړونه ده. د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستاني چارواکو غوښتنه کړې چې مارنګ بلوچ او نور نیولې شوي کسان دي خوشي کړي او د بلوچ په اعلانو په ضد له بې اساسه مقدمو جوړولو څخه دي لاس واخلي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
د مشال ترانا لاندې
پنځوس کال کې نه دی حل شوی، نو په میاشت کې او په دوه کې او په څلورو کې خدا نه حل
کیږي. پل او دا قام په دې پیل کې سیاست څه شی دی او سیاسي اختلاف رای څه کوي او سیاست څنګه کوي.
اور ایک امنگ دا لوگے نہ مرو کز امنگ بچی مری دا بھی گارے دا لیا سا یا دا لوگے لیا سا ندوی سا ریسم زمان سا قد نیسا
دا مشال ترانا لاندی دا سیمی او نڑی حالات نور ہم سپڑی او دا تصویر دا لا روشان کولو حد سکوی
دی میڈیا ہم دم را آزاد دی سمر دا فوج مشر دی سمر دا پاکستان ملت مشر دا ترون والا خلق دی سی پور تا کری کلاشن کو فیغاڑے سا چولی پس اگا خلق کو منظر نی ختم شے دا باور نشن کولی چکم آمن زمین گاو آخوا واپس
دا بحث دا ہری چارشنبه پورز دا مازیګر په څلور دمی او دا زیارت پورز دا سهار پر لسنی بجی اوریدای سی
د پاکستان د اورګاډو وفاقي محکمې د راتلونکي اوړو کې اختر لپاره په کرایانو کې د شل فیصد کمی اعلان کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د بلوچستان سره د اورګاډي له لارې د ملک د نورو برخو رابطې اکثره قطع شوې دي، خو په اورګاډو کې سفر کوونکي خلک چې پکې د عام وګړو تر څنګ سوداګر هم شامل دي وایي په وروستیو کې بلوچستان کې پر یوه ټرین د وسلوالو تر برید وروسته له کوټې سره چې دا د بلوچستان مرکز دی د عامه تګ راتګ او کاروبارونه اغیزمن شوي دي. شبیر احمد جان رپورټ راکوي.
په یو لسم مارچ د کلدم ګرځولې شوې وسلوالې ډلې بلوچستان لیبریشن آرمی یا بیلی لخوا کټې نه راتلونکي جعفر اکسپرس ریلوې ګاډې محاصره کېدو او بیا د دې تر خلاصولو لپاره پوځي عملیاتو کې د مرګ ژوبلې ورستو تر دې دمه کټ او بلوچستان ته د ریلګاډو سفر بند دی چې له وجې کټې راتلونکي او کټې نه راتلونکي سورلې د سختو ستونزو سره مخ دي. په دې کې د عام وګړو ترڅنګ سوداګر هم ډېر اغېزمن کیږي. په کراچۍ کې میشت کټې 77 مشال لیډو ته وایي هر وار د خپل خپلوانو سره اختر منځلو لپاره پر ریل گاڑی کے سفر کوي کم چوس بند دی وای ډیر ورته ګرانه ده زکه از بکنې لارو تللو کې هم مشکلات لري.
ډیر ستړی ده موږ مسافر یو کراچۍ کې پاتې کیږو موږ ډیر سخت پریشان یو پریشان په دې چې لارې بندې دي. جعفر ایکسپریس چې واقع کم شوې ده نو دا غسر بولان ایکسپریس هم بند دی او ټکټونه نشته لارې دلته د بسونو پبلک ترانسپورت لارې هم بند دي. اوس موږ تیاری نه کړی دي ما د اختر د 15 ورځې سم تیاری کړی دی چې موږ بزو پر ریل وکی بزو فیملی را سره د وړو ماشومان بچانی را سره خو هغه ګرد لاره بند کړی ده چې سمج پریشان چې وسو وړه را سره دي خرچې مې کړې دي اختر دې کلی ته اختر ته ځان رسول دي چې به زما आवाज نه دي دا ټول مسافر आवाज دي چې د ګورمنټ سره دا خواسته چې د لارې کلاو کې او مسافر ډېر په سخت مشکل حالات کې دي او اختر ته خلک خوشاله چې خپل کور ته خپل علاقې ته خپل قریبان مور پلار ته ځان ورسوي.
دا ډول تاجران هم وایي سمال کوټه ته لیږي او سو د کوټې نه د خور وړي وایي سامان ورته پروت دی خو د وړلو بندوبست نشته دی. صادق علی وای د غړو توانونو سره به مخ شي باید حکومت دا ټرین سرویس خوندي هم کړي او بحال هم.
پریشانی دا ده چې د وخت کې زموږ مال پساو دی کاروبار لین دین مو ټول اوټ دی زموږ ټول دا چې کوم حادثه شوی دا زموږ ټرین نونه بند دی زموږ کاروبارونو لین دین بند دی موږ هلته نشو تللی زموږ مال هلته نه نشي راتلی بسونو لین دین هم خراب دی دلته کې نور ملګري هم پساو دي پیسې مو بند دي. اختر سیزن ته پته مو د کالو سر چې اختر سیزن برا دی کې وخپل دا لین دین برابر کو او دا وجه اوس ته په قرضو راغستې صدا سي ټول مال مو دا شانته نیمه لار پروت ته چې حکومت څه کوي دی بارکه زموږ دې کې سر بیخي ما چې تاسو ته خبر او کو دې ما زموږ نور مرګري ټول دا شانته زموږ دا مال پساو دې سیزن را باندې تیریږي خلک نه فونونه راځي دې نه فونونه کو
خپل په دېړه په خبر کې درولې محکمې او چارواکي چې د خبرو اجازه ورته نه و د نوم نه خوده په شرط مشال لیډو ته ویل چې جعفر ایکسپرس په خبرسته له مرکز کې درولې محکمې د واپس شروع کې 200 نه دی ویلې. اکوړه ته ریلوې سفر بند دی او په عمومي توګه ریلوې کې سفر کوونکي هیڅ د ویرې ترخه ښکار نه دی.
مشال وی فلال هو جعفر چې کوم دی نو ما شان بند نه متل شوی دی او فلال دا کنفرم پته هم نشته چې کله رواني بس وسه سر کې ټول ته پته لګیدلې ده چې جعفر فلال متل دی کنه او پرې ما خبر ده چې خلکو خو یې سو یره نشته دی او
شان روان دي سفر روان دوان دي مارا شان
دوی جاتوی بلوچستان کوټه تا دوه ریل گاڑی چلی دل یو جعفر ایکسپریس چې په خبر نه د هواد نور سیمونه تیرې دوه ورځې با کوټه تا او بل بولان ایکسپریس چې د کراچي او کوټه ترمنځ به چلی دو د دوه مسافر ټرین هم او پکې به سامان هم وړل کېدل هغه هم او د غړول سامان وړل لپاره کارګو دوه ټرین نور هم وو ټول دا وخت مارتا یو لسې په خبرو ستو تړل شوی دی شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو اوردونکو په پیښور کې د ماخام شپږ نیم بجې شوې د خبرونو لنډیز درته اورو د کورمې د وتیزو کبلی خلک دا کوي چې په پوزي عملیاتو کې د ملکیانو شاوخوا ډیر شکورونه رنګ شوي دي. په داسې حال کې چې له جمعې ورځ راهیسې حکومت د کورمې په چارخیلو اوچت مندرویو ډاټ کمر او بګن کې پوزي عملیات پیل کړي دي. یو ځایي مشر حاجي عبدالخان بیګام اشاره ته ویل د اپریشنونو په نامه پر دوی ظلم روان دی، خو بلخوا چارواکي وایي په عملیاتو کې یوازې هغه کورونه په نښه شوي یا روان شوي دي چې وسلوالو ته پکې پناه ورکړل شوې وه. د خیبر پختونخوا د سوات په کابل تحصیل کې نن سهار د امن کمیټې یو پخوانی غړی سکندر وژل شوی دی. د کابل ډی ایس پی امجد علي مشارلو ته ویلي چې د کالا کلی د کوس چم اوسیدونکی سکندر ناپیژند وسلوال وژلې دی او داسې دوی د پیښې مقدمه درج کړې ده. پولیسو د سکندر د کورنۍ په حواله ویلي چې د هغه له هیچ چا سره ذاتي دښمني نه وه، د نوموړي د وژنې ذمهواري تر دې دمه چا منلې نه ده. افغانستان او پاکستان د سوداګرو اتحادیو ویلي چې د تورخم لارې بندېدو له وجې د سیمې تجارانو ته لوی مالي تاوانونه اوښتي دي. په پېښور کې د افغان تاجرانو د اتحادیې مشر سید نقیب باچا پرون له مشاورو سره په خبرو کې د شوي تاوان تخمینه 1500 میلیون ډالر وښوده او د دواړو هېوادونو له چارواکو وغوښتل چې تر دا منځ تجارت ته د سیاسي اختلافاتو قرباني نه کړي. تورخم دروازه د فبروري پر 1 تړل شوې وه او د مارچ پر 2 بیرته خلاص شوه. اروپایي ټولنې یو بیا په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو دوامدار بندیز ته ژور اندېښنه ښودلي او طالبانو غوښتي چې هغه بندیز سمدستي لرې کړي. په ورته وخت کې د برتانیا شاه زافیر رابرټ ډیکسن هم پر خپل ایکس پاڼه لیکلي په افغانستان کې یو د یو بل ښوونیز کال له پیل سره 400,000 نور نجونې له زده کړو بې برخې دي چې دا د په خبره د افغانستان لپاره یو ستر ناورین دی. بلخوا طالبان حکومت د سرګندور په برمې کیسه نه دي ویلي، خدای دریس پل کړی چې د نجونو د زده کړو لپاره یو مناسب چاپیریال جوړوي. البته دا نه وایي چې په تیرو سبانې درو کلونو کې په دې برخه کې څومره پرمختګ کړی دی. او د ترکیې په استنبول او نورو ښارونو کې لسګونه زره کسانو نن په پرله پسې 5 ورځې هم په خپلو احتجاجونو کې د استنبول د ښاروال اکرم امام اوغلو د خوشي کولو غوښتنه وکړه. مشالې ډولن خبرونو اوس راځو یو بل موضوع ته. د سولې د نوبل جایزې ګټونکي ملال یوسفزای ویلي په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو بندیز نه یوازې بې عدالتي بلکې جنایت دی. د ملال بنسټ افغان نجونو ته په یو لیک کې په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته نجونو پر زده کړو بندیز ته په غبرګون کې ویلي چې طالبانو د 3 کال لپاره د افغان نجونو د زده کړو حق غصب کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې وړمه ورځ د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان په سړو سیمو کې نوی ښوونیز کال په داسې حال کې پیل شو چې د 3 پرله پسې کال لپاره یو ور بیا هم له شپږمو ټولګیو پورته نجونو ته د زده کړو اجازه ورنه کړل شوه. اکرام الله اکرام د موضوع تفصیل راکوي.
په افغانستان کې د نوي خونیز کال لپاره سره هممهاله د سولې د نوبل جایزې ګټونکي ملالا یوسفزای وایي طالبانو د 3 کال لپاره د افغان جنو د زده کړو حق غصب کړی دی. د ملالې بنسټ د یکشنبې په ورځ افغان جنو ته په یو لیک کې په افغانستان کې لشپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ته په خبرګون کې ویلي دا بندیز نه یوازې بې عدالتي بلکې جنایت دی. ملالی یوسفزای هم په یو ویډیو بیان کې چې د هغې د بنسټ په اکسپان خپور شوی ویلي
فور 4 years the taliban have denied
طالبانو د 3 کال لپاره د افغان نجونو د زده کړو حق غصب کړو. د نجونو پر زده کړو بندیز نه یوازې ژوره بې عدالتي ده بلکې یو جنایت دی. داسې جنایت چې زه یې هیڅکله نه منم.
د ملالی بنسټ له لوري په خپور شوی لیک کې راغلي چې افغان نجونې هر سهار ښوونځي او ته د تک پر ځای په یوې داسې ټولنه کې راپاڅېږي چې د دوی راتلونکی اغلا کړي. ملالی بنسټ ویلي طالبان نه یوازې د نجونو د زده کړو مخه نیسي بلکې په سیستماتیک ډول د ټولنې له ټولو اړخونو څخه خزې لري کوي. دغه بنسټ د نړۍ له ګوډ ګوډ څخه افغان نجونو ته د یو شمېر نجونو استول شوي پیغامونه خپاره کړي چې ویلي دي تاسو د جګړې یا طبي ناورین له امله له زده کړو محروم نه یاست، بلکې یوازې د دې لپاره چې نجونې یاست ښوونځیو ته د تګ حق درڅخه اخیستل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې وړمه ورځ د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان په سړو سیمو کې نوی ښوونیز کال په داسې حال کې پیل شو چې د 3 پرله پسې کال لپاره یو وار بیا هم له شپږمو ټولګیو پورته نجونو ته د زده کړو اجازه ورنکړل شوه. یو شمیر افغان نجونی وای د زده کړو په برخه کې هلی ورستر بل خوري کیږي او اوس فکر کوي چې بیا به هیڅ کله هم په خونځیو کې د زده کړو لپاره اجازه ور نکړل شي. د ننګرهار یوې زده کوونکې چنې غختل پر راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
سربیره پر دې چې موږ هر امر منون کې وو خو بیا هم د دوی اصلي هدف د نجونو نه زده کړې کول دي. خو افغان ولس د اوناس طبقې ته په هر رشته کې ضرورت لري. خو غوښتنه مې دا ده چې نور زموږ په احساساتو باندې ملنډې مه وهئ، خو زموږ د احساساتو سره لوبې مه کوئ.
د پلازمینې کابل اوسیدونکي بهار چې د اتم ټولګي زده کوونکي و وایي سکالی هیله لرله چې د زده کړو اجازه به ورکړل شي.
مکتبه مرد دوباره باز کنن
زمون خوانزی پرانیزهی مونگ هم غاڑو چه ده حلکان پسیر زکر وکرو او پراتنگی که ده خپلی طولین پا پرمختکی وانده بخلو اوس محل مونگ هاگه مرغوی تاورتا یو چه پا پنجرو که بندی کرلی شیوی بی هیله ده مونگ لحلاتا و باسی
بندی هستی مامی خواهیم دوباره باسیم.
دا په داسې حال کې ده چې د شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یونیسف ویلي چې سږ کال له زده کړو 1400 نجونې بې برخې شوي. دغه صندوق دغه راز خبرداری ورکړی چې که دا وضعیت دوام وکړي تر 2030 کال پورې به له زده کړو د بې برخې شوي نجونو شمیر له 4 میلیونه واوړي. که څه هم نړیوالې ادارې د بشري حقونو مدافع ډلې او افغانانو پرله پسې له طالبانو غوښتي چې دا بندیز لرې کړي، خو د طالبانو حکومت چې د دې بندیز په لومړیو کلونو کې د نجونو د زده کړو په اړه د یوې تګلارې د جوړولو خبره کوله، اوس داسې ښکاري چې یو شمېر واکمن مشران د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو له پرانیستلو سره موافق نه دي.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار له 3 تر 6 بجو په منځنۍ صفه 625 کیلو هرتز، د سهار له 9 د ماخام تر 6 بجو په لنډو صفو 2110 14500 15515 او 15800 کیلو هرتز، او د ماخام له 6 تر 9 د ماسخوتن لنهو تر 100 او د شپې ل 100 تر 200 بجو په منځنۍ صفه 625 کیلو هرتز اوریدل شي.
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازي محمد صادق خان د کابل په دروازنی سفر دی او د افغان طالبان د حکومت له لوړپوړو چوراکو سره لیدلی دي. په هغو لیدنو کې په دوه اړخیزو اړیکو، سیاسي او اقتصادي همکاریو، ترانزیت او د ولسونو ترمنځ پر تګ راتګ خبرې شوې دي. چارو ځینې شنونکي وایي د پاکستان او د افغان طالبانو ترمنځ بې باوري یا بې باوري دومره زیاته شوې چې د ځانګړي استازي د سفر به خای کم نه کړي. اسلام آباد د راشد خټک رپورټ. اورو
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازي محمد صادق په افغانستان کې واک لرونکو طالبانو لوړپوړو چرواکو سره لیدلی دي. د محمد صادق ته دورې پړه په امریکا کې میشت افغان ژورنالیست او تجزیه‌نگار حشمت وجدانی مشال رادیو ته وویل چې درې نیم کاله پخوا چې په افغانستان کې طالبانو واک په لاس کې واخیستو نو د پاکستان حکومت پر ډېر د خوشحالۍ اظهار کړی و، خو داسې ښکاري چې افغان طالبانو د دوی تمې پوره نه کړې، ځکه پاکستان د افغان کډوالو د وستلو پرېکړه وکړه او تور یې ولګولو چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي غړي په افغانستان کې خوندي ځایونه لري او له هغه ځایه په پاکستان حمله کوي اگر چې افغان طالبان دغه تورونه ردوي.
پاکستان د استازي آخري سفر د صادق خان اما پنځ فکر نه کوم چې دغه رابط به خسي، ولی چې طالبان وایي چې پاکستان موږ سره دوه چلن رابط لري، کله په مذاکره په میز باندې کینو یو رقم ته دوی خبرې کوي او په عمل کې بیا هغه خبرو کې دوی صادق نه دي. نو کدیر دواړو خواو په صداقت ډول باندې یو در بل سره مرسته ونه کی، اما پنج فکر نه کوم چې د طالبان او پاکستان اړیکې به خسي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترخم لار هم په 28 فروری د افغان طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ شخړې پس تړل شوې وه او د 28 ورځو پس پرانستل شوه. په پاکستان کې د واشنگټن پوسټ خبریال او تجزیه نگار حق نواز خان مشال رادیو ته وویل چې محمد صادق تورین وړاندې د امریکا په نمایندګۍ خلیلزاد د کابل دوره کړې وه او د افغان طالبانو سره بندي یو امریکن وګړی خوشې کړو، ځکه پاکستان هم خپل استازی کابل ته ولیږلو.
هسې نه لکه د تیر نه مخکې محمد صادق په کابل کې وو چې کله په پکتیکا کې برمل ولسوالیه کې هوایی بریدو شو پاکستان او په دغه باندې ویلې کېدل به داوا یې کوله چې د تحریک طالبان پاکستان په ځایونو باندې دا اوس پته لګي چې دا دې وخت کې هم داسې خبرې کېږي چې پاکستان افغانستان کې د طالبانو پر ځایونو خاص کر پاکستانی طالبان دغې ته به ټول کتل کېږي.
په اسلام آباد کې د پېښور پوهنتون د سیاستو پخوانی استاد پروفیسر اعجاز خان مشال رادیو ته وویل چې د پاکستان او افغان طالبانو ترمنځ بے باوري زیاته ده او دا د محمد صادق په دیو دوره نشي ختمېدلی.
دې کې دام کې دیکھی چې دې ځکه اسولې وي یاره پاکستان غني یاره امریکا او افغانستان خپل کې ډایرکټ تعلق سم شي او پاکستان او افغانستان دغه څه ورانه نو دا به پاکستان ته ډېر نقصان وي. نو هغه نه مخکې چې آی تعلق سمېږي کوشش په پاکستان دا وي چې آی خپل معاملات طالبانو سره سم کړو. دا کېدی شي نشي کېدی دا خو به وخت ښایي. خو پاکستان اوس ګوري څه طریقې سره د افغانستان معاملو سره چې زما کردار زما حیثیت دنیا ومني افغانان ومني او هغې کې ورته مسلې زیاتېږي وخت سره کمېږي نه.
د پاکستان حکومت افغان سټیزن کارډ لرونکو کډوالو ته ویلي دي چې تر 1 مارچ پورې له پاکستانه ووځي خو د پروف آف رجسٹریشن کارډ لرونکو کډوالو ته تر 10 جون پورې په پاکستان کې د اوسېدو اجازه ورکړې ده. په افغانستان کې واکدار طالبانو له پاکستان غوښتنه کړې ده چې په یو ځای د کډوالو د وستلو په ځای د دوی په تدریجي ډول وستلو پلان جوړ کړي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
پختون کامی جرګې ویلي په خیبر پختونخوا بلوچستان کې پوځي عملیات د مسلو حل نه دی. د جرګې ویان برکت افریدي وړ مرز مشال لوی ته وویل چې حکومت باید د ترهګرۍ په ضد خپلې تګلارې ته بیا کتنه وکړي او سیاسي ګوندونه او مدني ټولنه په اعتماد کې واخلي. د پښتنو کامی جرګه 13 اکتوبر میاشت د خیبر په ریګیجلمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا د پښتنو په بدل شوې یوه لویه غونډه کې جوړه شوې وه. د چارو ځینې شنونکي هم د 13 کلونو پوځي عملیاتو او د هغو پایلو ته په کتو وایي چې د پاکستان واکداران باید ترهګرۍ پیښو اصلي لاملونه په ګوته او په سلا مشوره یوه کوټلې پالیسي جوړه او عملي کړي. د شبیر جان رپورټ اورو.
د پښتون قومي جرګې ویان ملک برکت افریدی د مارچ په 23مه مشال لیډو ته ویل چې پښتونخوا او بلوچستان په شمول ټول هیواد کې امن پر ځای کول لپاره باید د هیواد 1300 لسیزو راهیسې روانه داخله او خارجي پالیسۍ کې بدلون راوستل شي، یعنی حالات به همدغه شان خراب وي او د ملک سلامتی ته به خطره زیاته شي. دوی وایي تر څو پالیسۍ کې مکمل بدلون نه وي راوستل شوی او د دې واک اختیار سیاسي مشرانو او پارلیمان ته نه وي سپارل شوی، دا حالت نشي ښه کېدی.
پالیسی په نتیجه کې او د دې غونډې نه موږ دا ګڼو چې کومه پالیسی دا د جاري ساتلو لپاره دوی نورم چې کوم د اجازه تخلي نورم ځان ته لارې واروي او دې نه څنګه جوړي چې دا تمامه تبعي چې وشه اقتصاد تبا دی تر څو چې دا پالیسی بدل شوې نه وي نو تر هغه پورې په حالاتو کې دمون تم نشته چې سمون برا شي، بلکې دا کم سلسله چې په مخه کړی دا د کومې لپاره چې نور اجازه تاسو دې نه به نور تبعي جوړيږي دې نه به نور بدمنی جوړيږي او دې نه به نور نفرتونه پیدا کیږي چې هغه
پاکستان کے واشنگٹن پوسٹ رسپان خبریال اور شرون کی حق نواز وائی چباد ہر کمزور پگو تکلی شی دا کم لوجی شی دا عملیات باوجود حالات اور رس تربلا نور ہم خراب دو پلو روان دی.
دا قومی امنیت چکم پالیسی دا پاکستان لازمی خبر جی پدے پانے سوچ پکار دے اور نظر ثانی کمزوری سدا اولی مرتب پدے کے گٹ ادر لا سکی گی چې څومره موږ ګورو یو خوا حکومت او امنیتي ځواکونه اعلانونه کوي چې موږ دومره ګټه ترلاسه کړه، خو بل اړخ ته که موږ وګورو نو تر هغه هغه پیښې او لړۍ چې کوم هم نور څه وکیږي خبرې کیږي چې اپریشن عملیات تر اوسه پورې شوي دغه څه نتیجه راوتي او اختیار خو دې کې څه شک نشته چې دی وخت کې د پارلمان سره یا د جمهوریت کمیداری د داغه سره نشته.
د پارلمان قائمی سلامتی غونډه کې په پوځي عملیاتو باندې زور وړل شو او بیا د قائمی جرګې ویان برکت افریدی وای زور طاقت او پوځي عملیات د کشالو د هواري لار کله هم نه ده.
عملیات خو په تمام پاکستان کې نه دی، په کار پښتونخوا بلوچستان خو ټارګټ دی. خلک چې کوم دی عملیاتو بالکل غندنه کوي، مونږ خو بار بار د خبره کوو او هغه مسایل لټول پکار دي کوم په نتیجه کې د حالات به حد تر رسیدلی، نو اپریشن یې حل نه په طاقت نه کېږي. د طاقت استعمال په نتیجه کې خو جنگ جوړي. نو مونږ دا غنو چې د دې غونډې نتیجې چې کوم دي هغه به خیره ونه وځي چې په دې باندې نظر ثانی ونه شي.
دا په مردا چې په 13 مارچ د قومي سلامتي پارلماني کمیټه غونډه کې عسکري او سیاسي قیادت ویلو چې د وسلوالو پر ضد پوره طاقت وکاروي او دغه غونډه کې پاکستان د یو سخت ریاست یا هارد سټیټ جوړولو خبره باندې پښتون قومي جرګې او شنونکو نیوکه کړې دي. دی وايي باید ټول سیاسي ګوندونه او ځايي مشران په اعتماد کې واخیستل شي، زړه پالیسي بدل کړل شي او بیا په سلا مشوره نوې تګلاره جوړه کړل شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو بیلابیل خپرونې په غږیزه، تصویری، ویډیوي او لیکلې بڼه خپرېږي. د اورېدو، لوستو او کتو لپاره یې رادیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستاګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون له برخې موندلی شئ. که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
اوریدونکو، په برمه موندو کې د خلکو د پاکو اوبو د نشتوالي له وجې ځایي ښځې لګڼو ستونزو سره مخامخ دي. له هغوی څخه ځینې مشال ریډیو ته ویلي چې مجبور دي د صفا اوبو ترلاسه کولو لپاره اوږده مزلونه وکړي او زیاتوي دوی له حکومته غواړي چې په کلو کې ورته د پاکو اوبو بندوبست وکړي. بلخوا د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د مومندو یو استازي مشال ریډیو ته ویلي چې صوبایي حکومت د خلکو د څښلو د اوبو مشکل حلولو لپاره منصوبې جوړې کړي او زر ده چې هغه عملي شي. د خالدې نیاز رپورټ.
دلته کې زنانو ته د اوبو ډېر زیات مشکلات دي. هغوی چې سهار وختي راپاسي نو خلک اسکولونو، کالجونو ته ځي او دلته زنانه خپلو لکه د ضرورت د اوبو د لپاره لری لری کویانو ته ځي، په سر دیشکي او منګي راغستې وي او د ډېر لری لرنه اوبه راوړي.
دا غږ د مومندو ضلع د یکغون رابعه دی. رابعه وایي په مومندو کې د اوبو مسله ډېره زیاته ده. خلکو ځان لپاره په خپله خرچا کویان کنست دي چې هغه 15 یا 20 کیلومتره لری دي. خزی هلتنا په سرونو اوبر اوړي، په کومای چې 2-3 غنټې وخت هم ضایع کیږي او ستونزې ورته هم رامخیتوي.
دې کې بدون د دینه واخه زید په دې لګي چې الته کې لګا ډیر زید ترشوي په کوی منی او خزی زنانه پر برخو اوبر اوباسي، نو د اغې د وجه نه 2-3 غنټې وخت اهلي لګي. یو زنانه د کور نه سهار شي لړ شي نو ګرمي پورې راتلې شي او بل په لګا غلنې مال او ګندا وال نو په دغه زینو کې زیاته تر خل په ګرمۍ کې کډې کوي لګه اوبو د پاره. یو زینه بل زی ته زی خاص کرلا د مومند ترازی چې اغې د سکولو اوبو متنه ملاوي او د سارو د پاره هم اوبو.
په اکثره قبایلی ضلعو کې د کور د ضرورت لپاره اوبه راوړل د ښځو ذمہواری وي چې 100 کیلومتره لری ځایونه په سرونو اوبه راوړي. د مومندو ضلع معروف ظاهر چې د سیمې ښځو ته د موسمیاتي بدلون په اړه پوهاوی ورکوي وایي بره مومندو کې داسې سیمې شته چې هلته اوبه بیخي نشته. دغه سیمو ته 2-3 ورځې پس د پایپونو په ذریعه اوبه راوستل کیږي چې هغې نه د خلکو ضرورت نه پوره کیږي. نوموړی وایي په مومندو کې ځینې تعلیمي ادارو کې هم د سکلو صفا اوبه نشته چې له وجې زده کوونکي د مشکلاتو سره مخ کیږي.
تعلیمی ادارې چې دی په هغې کې د سکل اوبه نشته، هغې کې د استعمال اوبه نشته او په یو ځای آبادولو لپاره اوبه ټولو نه پیلنی اصول دی چې هغې باندې به هغه ځای آبادېږي. نو د دې په داسې لځې کې چې کم کې قدرتي طور باندې اوبه ډېرې کمي یا خو هغې له داسې مشینري په کار ده چې هغه دونه لاندې لاړه شي په هغه غرونو کې چې هغه د غرونو بالکل لاندې کم چې تح ده د هغې نه هغه اوبه راوباسي او که بیا هم هغه شانتې نه کېږي نو بیا کار دی چې د لاندې مومندو نه بره مومندو ته دونه غټ پایپونه ولګولی شي چې په کم باندې د هغه علاقې چې کومه د اوبو مسله ده هغه پکې حل شي.
سنبل ماس په مومندو ضلع کې د یو سرکاري سکول استاذه ده. دا وایي بره مومندو کې د اوبو ستونزه ډېره زیاته ده چې دې له وجې ځینې جنکۍ د سکول نه چټیانې هم ډېرې کوي. د سنبل ماس په وینا د اوبو درانه منګي اوچتولو له امله ځینې جنکۍ د صحت د ستونزو سره هم مخامخ کیږي.
چې دوی کله د بره نه اوبه راوړي که نه، نو زیدا خو ینګ ینګ ماشومان چې دوی د بره نه راوړو ډېر درانه درانه دي چې کېږي، نو دا د شي چې دوی کله لاندې راکوزي او هغه شانتې یو ځینه بل ځې ته یې راوړي، نو دوی ته چې دی د هلت ایشوز هم ډېر راځي. هلت ایشوز ان سینس دا ده چې لکه خامخانه ینګ ګرلز نو ډېر ارلی ایج کې چې کومه دی دوی ته د بیک بون او دا سیزونه ایشوز ډېر زیات جوړ شي.
بلغه د ممندو ضلع نه منتخب د صوبای اسمبلی غړي محمد محبوب شیر مشال ریډیو ته ویلي دي دوی د سیمې د اوبو مسلې نه خبر دي او په دې اړه یو شمېر منصوبې هم پیل کړې دي. کوشش کوي چې زر تر زره دینا خلکو ته فائدې ملو شي. دی وایي د نړیوال بانک یو پروژې لاندې به خویزو بایزو او صافو ته د سکلو صفا اوبه دی کال کې ملاویدل شروع شي. دی وایي د مومن ډیم نه به هم ځینې سیمو کې د اوبو مسله هوار شي.
مومن ډیم والا سره موږ یو خبره کړې وه په هغه کې چې په خپل مو ماشي تاسو به موږ ته درې تحصیلې دي، یو تحصیلې پنډیالۍ امبار او پلانغار، دا درې تحصیلې ته متاثره کېږي او د درې تحصیلو کې د اوبو د سکلو ضروریات هم ډېر زیات دي. نه هغوی په دې باندې اګری شوي مو، بلکې ما دې په دې باندې بریفینګ هم راکړی وو. تقریباً تقریباً چې 7 ارب روپۍ اسټیمیټ راتلو په هغه وخت کې، نو هغوی 2 ارب روپۍ چې کومه دي هغوی د ډیم والا ویل چې زه به ورکم، بقایا به کیفی ګورنمنټس په د کنټریبیوشن وکړي او هغه اګریمنټ باندې اوس موږ لګي یو انشاءالله دغه به هم اپرو شي.
د نړیوال مالیاتی فنډ IMF راپور تر مخه د اوبو د کمی سره مخامخ ملکونو لومړ کې پاکستان په دریم نمبر دی. پوهان وایي که د اوبو کمی مخنیوي دپاره کوټلي ګامونه پورته نه کړی شول، نو راتلونکي کلونو کې د هیواد کې د اوبو کمی سنگینه مسله جوړېدلی شي. خالدان نیاز، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
د ممندو چارواکو د نهم او لسم ټولګیو تر امتحانونو مخکې په بازارونو کې د امتحاني موادو پر خرڅلاو بندیز لګولی دی او ځینې مواد یې ضبط کړي دي. چارواکو ویلي د امتحانونو پر مهال به په هغه ضلع کې د قانون 1340 ماده لګوي او د سرغړونکو او د امتحاني یا نقل موادو خرڅونکو پر ضد به سخت کاروایی کوي. د ممندو سکولونو استادانو د دې حکومتي ګام هرکلی کړی دی. ټاکل شوی د راتلونکي اپریل میاشت په دویم اونۍ کې د نهم او لسم ټولګیو امتحانونه وشي. تفصیل شانواز ترکزی را کوي.
د محمد کمشنر انتظامی په تعلیمي ادارو کې په نقل بندیز لګولې. دوی د مارچ په 1 امر کړی چې کوم دکاندار او یا بل چا که د نهم او د لسم د ټولګیو د امتحانونو دپاره د نقل سامانونه او یا کتابونه راوړل، د قانون په مطابق به ورته سزا ورکېږي. د ډیپټي کمشنر مومندو یاسر حسن د دستخط سره د جاري شوي امر تر مخې انتظامی په مومندو کې په ګایډ او پاکټ په نوم د نقل دپاره جوړېدونکي په وړو کتابونو د فوجداري د قانون 1340 ماده لګولې. آیا د دې ګام سره به د نقلونو مخنیوی ممکنه شي؟ د بشري ترقۍ دپاره د جوړ قابل کمیشن یا NCED مشر ریحان شاه چې ادارې په تعلیمي برخه کې ډیر کار کوي وایي چې هو تر یو حد پورې به یې مخه ونیول شي،
ځکه چې زموږ بنیادی مسله وروسته وخت کې کوم چې د مقابلې امتحانات دي په هغې کې کوم زموږ ځوانان او ښه کارکردګي نه یي، د هغې بنیادي وجه دا ده چې د دې وخت نه مطلب نه هم د پوړې امتحان نه زموږ ماشومان په نقل باندې عادت شي او هغه تیار سیس د پریوزي مطلب سټډي نه کوي هغه رنګې، خو د هغوی دا شعور نه یي چې په وروسته وخت کې قوم د مقابلې په امتحاناتو کې بے نقل او دا سیزونه نه چلیږي، هلته به عقل چلیږي او هلته به ستا پوهه چلیږي او ستا قابلیت به چلیږي. نو زما په خیال باندې دا یو ښه اقدام دی او انشاءالله د دې به یو ښه نتیجه راځي.
ګایډ او پاکټ نومې کتابونه ډېر واړه وي. هر کال د امتحانونو وړاندې دغه کتابونه مارکیټ ته راوړل کیږي او زده کوونکي واخلي چې هغوی له ځان سره امتحاني حالونه ته وړي. د سرکاري هاي سکول یو کاون وسته جنگریز خان محمد وای خه خبره ده چې په ټنخلونو بندیز ولګي خود داسې کام خستو سر کمشنرې انتظامی له په کار وچیګنی تعلیمی محکمه هم لزان سره خسته وي
د سر زه متفق ما 100% د چیف سیکرټری یا د ډی سی لیټر سره زه تا تلن مثال در کوم یو ډی سی زما یو سوس کول نه دی هاي سکول نه دی په دې باندې پرشر واچي چې به نقل دینه منم نقل رجحان به ختم کی نتما دا وایا چیز پر سکول کے ایز اے پرنسپل نہ سیم من میں معصوم نقل کی سوال نہ پیدا کی گی
حکومشنر انتظامی یواز د نقل پر مواد باندې بندیز لگاولے دے هغه د تعلیمی نظام یا د امتحانی حالونو په حوالہ سره کوم خبر نه دا کړی د سرکاری او نیم سرکاری نه علاوه په بر مومند کی د یو نجی سکول مشر امتیاز جاوید هم دا امر ستایل دے او وای ویل
پرائیویٹ سیکٹر تھا پبلک سیکٹر تھا کم چی گورنمنٹ سیکٹر دے اور خاص کر منگا دا ڈسٹرکٹ مومن دے اور ینگ کل دا پارا یو پازیٹیو میسج دے اور دا شند قسمہ سٹیپ غسل پکار دی
یاد دی چې مومن تو کې زیات سکولونه سرکاري دي هغه ته نجی تعلیمی ادارې د پیښور او یاد 400 په نسبت کم دي خو بیا هم د هلکانو د تعلیم شرې د 150% زیات ده ولې د جنکو د تعلیم شرې په 2022 کې تر 15% پورې و د تعلیم موکمې خبره دغه ته د لسم ټولګي نه یو لسم ته د وختونو کو شر هم شوخه 50% پورې ده چانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
د فلم هنر ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو
راپورونه او مرکه
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چادر لا مغلې زروا رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا دارلینګ دی سائم صدیق
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی
دا ہر سا پا مشال راڈیوی مجلہ کے
هر دن کو مشال ریڈیو تا تاسو وګی پسواد کې خلکو د اختر لپاره سوداګانې غستل پیل کړی دي هلته په بازارونو کې ګڼه ګوڼه ډېره شوې ده خو د کار روزګار د کمی او خراب اقتصاد د وجې ډېری اغېستونکي په احتیاط سودا کوي او په ارزانه شیانو پسې ګرځي اکثر هغه خلک د منګورې چینا بازار ته ورځي هلته د پلاستیکي بازار یو ارزانه مارکیټ دی په دې اړه د نیاز احمد خان رپورټ اورو چې په بازار کې د ګڼې ګڼې آواز پیلېږي
د سواد په منګوره بازار کې نن سبا په هغه مارکیټونو کې ګڼه زیاته وي کوم کې چې د اختر لپاره شیان خرڅیږي دا کې د منګورې چینا مارکیټ چې پکې زیاتره ښځې سوداګانې کوي او نیو روډ چې پکې نارینه سوداګانې کوي زیاته ګڼه وي د منګورې په چینا مارکیټ کې د ماشومانو او لویو پلاستیکو پیزار خرڅونکي دکان ته ګڼ شمېر ښځې سره د ماشومانو ولاړې دي او پیزارونه خوښوي د منګورې بڼ یو اوسېدونکي ښځه وایي چې 15 بچی دي د خاوند روزګار برابر نه دی ځکه دغه ارزان د پلاستیکو پیزار ماشومانو ته اخلي
زما غریبواله دی یو جوړم دی له وخت هغه بل ماشومان جاري نو دا بلې پیسې نشته چې بلې دوازو زما څخه 15 ماشومان دي او بس د غریبۍ د وجې راغلم در نه جوړم او د دې غریبۍ د وجې نه دا ماشومان دي په اختر غواړي اختر دي دا جوړي ولس په 500 روپۍ راکړه ما ماته مينت وکوم په 15 راکړه نه راکواله
کمنګورا نشاط چوک کې په پیزارونو سیل لګیدونکو دکان نه کڼټ ځنبي پیزارونه اخلي دکاندار وایي چې ارزان پیزاري راوړي د ملک آباد اظہر الدین چلاس کے ور سرا دو جوڑے پیزار دی وای چ ورتا د لوی دکانو په نسبت سو چنده ارزان پیزار میلاو شو
دلته کې دا چپل دی 500 روپے دی کیس والے ریټ دی او زم د غریب دی سړی د پاره بالکل آسی زګه تا سوچو کې 500 روپے نن سبا سکی کنه
نو ما به یو دو جوړی ځان راغستې باید یو خپل رول لور کمه یو به تماشه
پچینه مارکیټ کې پیزار خرڅون کې پزل سبحان وای چې په دې وخت کې هم زیاتره خلک ارزان د پلاستیکو پیزار خوخوي هو د اختر مخه ده دی ورځو کې هر ورځ په لسګونو جوړې پیزار بدلیږي دغه پیزارونه زیاتره د چین جوړ وی
مونږ دا په لاشیګو چې نه خرڅ بوز دریو سربونو وره د تاسو پور شوګو سو پورې زو سو پورې لا کانو جن کو ته خزو زګر راځي لکه دا پیزارې خدي او شو شایم خولی دا دغه خبر دا چې ارزان ها مالدار مالدار خمیلې او غریبانه نیولې کم از کم په 2300 روپے جوړې دا په 300 روپے دا په 300 جوړې کیږي په یو جوړ باندې د 300 جوړ کار شي
دا بیا لبل د روش مې تر مخه په خبر پښتونخوا کې تر 50% اوسیدونکو د غربت کرخنه لاندې ژوند تیروي او دا کې زیاتره خلک نوې پیزار کالی او مناسب خوراک اغستو توان نه لري د سواد د خیر خیګړي ټولنې مهر فاونډیشن تر مخه دوی سره هر کال د منګوري په زرګونو خلک د اختر لپاره د ویډیا پیزارونو او کالو ترلاسه کول لپاره رابطه کوي نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مهره